افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن خبرونې د نورو ورځو په څیر په لومړي نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن د جمعې مبارک ورځ ده، د غبرګولې یا جوزا لسمه د مې میاشتې یو دیرشمه. اورې چې په پاسکو کې د وروستۍ غونډې برخوال وایي نه دې توانېدلی پر اوربان موافقه وکړي. نور راپورونه هم خبرو تر خبرونو وروسته. په مسکو کې د سوې غونډې برخوالو ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی دی. د سولې ولسي حرکت شاوخوا دېرش غړي د هلمند د مرکز څخه د مساکله پر لوري پر لاره دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي خبرداری ورکړی چې که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي، امریکا به پوځي ځواب ورکړي. په مسکو کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو په ګډ اعلامیه کې ویلي چې د دوی په خبرو کې پرمختګ سوی، خو نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنې جګړې بین الافغاني خبرې وسوې. په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره سوه لیکل سوي چې د اوربان پر امکان، د اسلامي نظام پر پیاوړتیا او د ښځو پر حقونو مثبتې او رغونکې خبرې سوي دي. د بلخ پخواني ولي عطا محمد نور اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، زموږ اساسي پیغام د اوربان اعلان و، داسې اوربان چې د سولې پیلامه سي. د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت ویان سهیل شاهین ویلي چې ځینې مسالې نورو بحثونو ته اړتیا لري. د سولې ولسي حرکت شاوخوا دېرش غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه موساکله ولسوالۍ ته پر لاره دي. دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه شمال ته په 110 کیلومترۍ کې پرته ده، له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون رسنیو ته په خپل غږیز پیغام کې وویل، سولې ولسي
حرکت دېرش غړي نن شپه
وطن دوست زیاتوي چې د لارې په اوږدو کې له خلکو سره ګوري او د هغو ولسي خلکو یو واقعي تصویر چې د تیرو کلونو جنگ جګړو ځپلي نړیوالو ته وړاندې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وویل،
د شنبې په ورځ چې د افغانستان او د استرالیا لوبه کیږي، زه مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله به په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډله چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل، واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډیر ښه بالینګ وکړي، همدغه رنګ په بیټینګ کې ښه وځلیدل، پاکستان ته ماته ورکړل. استرالیا هم یو قوي ټیم دی او د پر امدګۍ سره راغلی ده، نو زه په خپل ټیم باندې هم باوري یم انشاءالله.
د پاکستان د کرکټ لوبډله به نن جمعه د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ سي. د انګلستان د کرکټ لوبډلې پرون جنوبي افریقا ته په 104 منډو ماتې ورکړه. سبا شنبه د کرکټ نړیوال جام لپاره بل سیالي د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ کیږي. د پاکستان د پوز مشر قمر جاوید باجوا د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان او یو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړ. دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسي په تور محاکمه سوي وو. د پاکستان د پوځ په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره سوي ویل سوي چې پر بل متقاعد جنرال جاوید اقبال د 14 کلن شاقه بند حکم سوی دی. په بیان کې ویل سوي چې دغو کسانو بهرنیو ادارو ته حساس معلومات ورکړي وو او د پاکستان پر ملي امنیتي معامله کړې وه. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک خبرداری ورکړی که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي، امریکا به پوځي ځواب ورکړي. براین هوک ویلي چې په منځني ختیځ کې د امریکا وروستي حرکتونه د ایران د مخې د بندولو لپاره دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا کلک متحد سعودي عربستان پرون پر ټولو عربو غږ وکړ چې په خلیج کې وروستیو حملو ته په ټول زور سره ځواب ورکړي. د سعودي عربستان مشرانو پرون ویل چې د عربي هیوادونو او د خلیج د سنی هیوادونو د استازو دوی بیړنۍ غونډې به جوړې سي. په دغو غونډو کې به د متحده عرب اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو د ټانکرونو د سبوتاژ او د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې د ادعاو په اړه خبرې کیږي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت په یمن کې حوثي وسلوالو اخیستی دی. تهران په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی دی. په کاسو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لېږدول سوی دی. په کاسو کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر پرون په یوه بیان کې ویلي چې دا کارکوونکی یې په خټه روسی دی چې زیات ټپونه لري او بلګراد ته لېږدول سوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې هغه به د سربیا په پلازمینه کې د هغه له کورنۍ سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو دوه کارکوونکي تیره سېشنبه د کاسو په شمالي سیمو کې چې اکثریت سربان اوسیږي د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو. د ملګرو ملتونو دویم زخمي مامور په خټه سرب دی، دواړه پولیسو نیولي وو. پولیسو روسی وګړی په هغه ورځ خوشې کړ او سرب وګړی یې وروسته را ایله کړ. و بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبری مجلې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي په خبری راپورونه کې اوري چې په مسکو کې د ورستي غونډې برخوال وي چې نه دي تونېدلې پر اوربان موافقه وکړي. د کورونی چارو وزارت د سفر یو قطې د سرتیرو لستوند مهم خبره وو.
نان سیلو ما روزه میگیریم، در اون امور مجبور هستیم یک چیز شپای مشروع و امور واجور میکنیم.
در جون دویمه در ماشمان و نریوال و رزده پا پانستان که ماشمان پا چه وضعیت کدی؟
لفون همه درد کوی، خبیم هم درد کوی، چه کورت دمه بس استر استومان هم کورت لرسونه بیا اقیدی نه مکتب تا زی مکتب نه بیا مندرسی تا بیا.
په نور موضوعاتو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مشر ماسن محسن داوړ د یوې محکمې دپاره تیار کړل سوی دی چې محکمې ته راوستل سي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې خبرو.
اوس هم همدا زیل غوړي نورستان کې اوس هم رواج دی، اوس هم خلک خوري، د ګشت ګذر په غرونو کې کوي، اوس هم سالم جوړ دومره چې فرده مونږ یې دلته احساسو.
تر اونیم بجو نور مسایل هم څېړو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو نه دي توانېدلی چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 3 کلنه جګړه خبرې وسوې، خو ځینو سیاستوالو چې په دغو خبرو کې ګډون درلود ویلي چې پرمختګ له توقع سره سم نه دی شوی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
پاره غړې اعلان کې چې پرون خبره شو د خبرو ټولو ګډونوالو ویلي چې د اوربند پر امکان د اسلامي نظام پر پیوړی کول او د شذو پر قونو مثبت یو رغون کې خبري شوې دي. په اعلان کې لیکل شوی دواړو خواو فوق العاده پرمختګ کړي، خو ځینې مسلې نور بحث ته اړتیا لري. د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویان سهیل شاهین ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو او د لانجې د سیاسي حل پاره د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور اسوسییټډ پرسته ویلي زموږ توقع زیاته و، موږ تقریبا 9 ساعته مذاکره وکړه. نور اسوسییټډ پرسته ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربند اعلان وو، داسې اوربند چې د سولې پیل شي. عطا محمد نور لایول ورتبه پلاوی سره چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او یو شمیر نور سیاستوال پکې وو. په مسکو کې د طالبانو له 14 کسیز پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې برخه درلوده. د طالبانو د پلاوی مشر مولا عبدالغنی برادر کوله. په مسکو کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالی شورا مشر په پرونیو خبرو کې نو شاهین په دې اړه معلومات نه دی ورکړي چې بل غونډه به څه وخت او چیرته وي. د خبری اژانسونو په حواله وستوالو طالبانو د روسیې حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به چاته پرې نه ږدي چې د روسیې پر ضد کار ورڅخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د غونډې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په مسکو کې غونډه د مې په 28مه پیل شوه او په 30مه پای ته ورسېده. د غونډې لومړۍ ورځ د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې د المنزلو په نوم جوړه سوی وه. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف اسوسییټډ پرست ویلي چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي دي. کابلوف ویلي چې له هغوی سره پر داسې لارو چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې له پیل سره مرسته کولای شي ژغېدلی دی. کابلوف د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي.
مومور دل چې په مسکو کې د ورستۍ غونډې برخوال وایي چې د دوی په خبرو کې څه پرمختګ شوی، خو بیا هم نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سفر یو قطعې سرتیری د بې کیفیت خوراکي موادو او میوې شکایت کوي. دوی وایي په ټولو روژه کې د سیلو په ډوډۍ او بې کیفیت میوې روژه ماتی کړی دی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د غیر مسلکي کسانو ګمارلو د سرتیرو پر خوراکي موادو هم ناوړه اثر کړی دی. تفصیل له خان محمد سین ناوري.
د کورنیو چارو وزارت د سفر یق قطعې سرتیری غلام رسول وایي له سهاره تر ماښامه د سوځوونکي لمر لاندې د امنیت لپاره ولاړ دی. غلام رسول چې درنه اوسپنیزه خولۍ پر سر پرتلی ځان پورې تړلې د کابل ښار د عبدالحق په څلور لارې کې موټر تالاشي کوي. حکوم خواړه چې ورته د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکول کېږي ترې راضي نه دی.
نان ما خوبش نیست، گوشت ما خوبش نیست، دای مای ما
دای وای ډوډۍ مخه نه ده، غوخه مو بی کیفیت ده. د سیلو په ډوډۍ روژه ماته کو مجبور یو چې خوروای کړو او وای خورو.
مون مرم می خورم.
دای یوازې د بی کیفیت خوراکي موادو نه شکایت نه کوي، بلکې وای چې میاشتنی تنخواه هم پر وخت نه ورکول کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې پولیس له بې کیفیت خوراکي موادو شکایت کوي، بلکې پخوای هم ورته شکایتونه کړي دي. دوی دا هم وایي چې له مخالفینو سره د مبارزې په خاطر مناسبه وسله او مهمات هم نه لري. جاوید بل پولیس دی چې وایي خواړه او میوه یې بې کیفیته ده. دی وایي د کیلې پر ځای چې په روژه ماتي کې هندواڼه راکوي خساوي. په پوستو کې د دوی حق څوک خوري؟ پولیس مجبوریږي چې له خپله جیبه ډوډۍ واخلي. د کورنیو چارو وزارت تیره ورځ په دغه ولایت کې د شپږ سوه میلیونو افغانیو د اختلاس خبر ورکړه او ویې ویل په دغه اختلاس کې د دې وزارت ځینې چارواکي او د یو قراردادي شرکت خاوند حاجي رسا لاس لري. دغه کسان د اختلاس او د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د غوښې په سندونو کې د درغلیو له امله نیول شوي دي. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په دغه وزارت کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او د تړونونو د موادو نه پلي کېدل د دغو فسادونو لاملونه ګڼي. د دغه بنسټ د عدالت غوښتنې او عامه اړیکو مسؤل محمد ناصر تیموري وایي دی وایي وروستۍ ستونزه د کورنیو چارو په وزارت کې د غوښې موضوع وه. لامل یې د تړونونو نه پلي کېدل دي، یعنې نیم تړون پلی او نیم یې له فساد سره ډک وزارت ته د راپور په بڼه وړاندې کېږي. لبلی خواله اداري فساد سره د مبارزه د سار د خپلواک کمیسیون رئیس باری سلام په دې برخه کې بل ستونزې ته اشاره کوي. دی وایي زموږ مندنې دا دي چې د تړونونو ټول مراحل له داوطلبۍ نه نیولې د تړون د ورکړې او اجرا پورې په ټول سیستم کې فساد موجود وي. دغه بنسټ د کورنیو چارو په وزارت کې د اختلاس کوونکو د نیولو هرکلی کوي او وایي په دغه وزارت کې د فساد پر وړاندې مبارزه ډېره هڅه غواړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی مخکې له دې ویلي چې په دغه وزارت کې به له فاسدو کسانو سره جدي مبارزه وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو د آزادی رادیو له بپانی او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري وبيني او ولولي.
انګلستان پرون له ویست انډیز څخه د کرکټ مسابقه وګټله. افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا د کرکټ نړیوال جام لپاره په سیالیو کې لومړۍ لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. اوس عصمت سروان د کرکټ ستوری راشد خان در پیژني.
راشد خان نه یوازې د افغانستان د کرکټ تر ټولو مطرح لوبغاړی دی، بلکې په نړۍ کې هم د کرکټ ستوری ګڼل کیږي. راشد خان د 1998 میلادي کال د سپتمبر په 6مه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. په 2015 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د افغانستان له ملي لوبډلې سره یو ځای شو. د تر اوسه پورې په دوو ټیسټ 9-5 یو ورځنیو 8-10 اووره نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی دی. راشد خان په یو ورځنیو مسابقو کې 298 او په 6 اووره کې 123 منډې کړي، خو د راشد خان قوت په باولنګ کې دی. د تر اوسه پورې په 6 اووره سیالیو کې 15 په یو ورځنیو کې 125 او په ټیسټ کې 9 لوبغاړي سوځولي دي. په 2013 میلادي کال کې راشد خان په نړۍ کې له دې نظره چې تر ټولو په لنډ وخت کې 50 وکټونه اخیستي په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړ. راشد خان د نړۍ په مهمو لیګونو لکه د هند په آی پی ایل، د استرالیا په بیگ باش او د ویست انډیز په کارابین لیګ کې لوبېدلی دی. د سږ کال په اپریل کې د افغانستان کرکټ بورډ راشد خان د افغانستان د شل اوور ټیم کپتان وټاکه.
اوس به له صفی الله ستانک ځینې واورو چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په داسې حال کې چې موسکو د یوه ډله افغان سیاستوالو او طالبانو کوربه او څو د اوربند په ټینګښت خبرې وکړي، په کابل کې یو ځانمرګي بریت ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه مقاله کې په همدغو دواړو پیښو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکلي په کابل کې د مارشال فهیم پر پوځي اکاډمي د پنجشنبې په ورځ په یو موټر کې سپاره ځانمرګي بریدګر حمله وکړه، شپږ کسان یې ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي لکه چې دا پوځي اکاډمي په 2014 کال کې پرانیستل شوه، هم اسلامي دولت ډلې یا داعش او هم طالب وسلوالو بریدونه پرې کړي. واشنگتن پوسټ لیکلي په کابل کې دا برید داسې وخت شوی چې په موسکو کې د غونډې ګډونوالو اوربند ته د رسیدو یا آن د اوربند له هیلې پرته خپل بحث پای ته رسولی. د مقالې په دوام کې د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین خبرې هم راخیستل شوې چې ویلي دي دوی د خبرو له بهیره راضی دي او دغه سی بحثونو ته دوام ورکوي. د موسکو په غونډه کې طالبانو د دې ډلې د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ برخه اخیستې وه. له افغانستانه هم پخوانی ولسمشر عامد کرزی، ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید هنیف اتمر، د خلکو د وحدت ګوند رهبر محمد محقق، عطا محمد نور او ځینې نور سیاستوال ورغلي وو. دوی لومړی د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سل کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا یې وروسته په افغانستان کې د اوربند او دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث کړی. د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلی او په موسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند د طالبانو او افغان سیاستوالو په مخامخ خبرو کې حضور نه درلود. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي طالبانو او د افغان حکومت ځینو سیاسي مخالفینو د پنجشنبې په ورځ ادعا کړې چې د موسکو په خبرو کې فوق العاده پرمختګ کړی، خو ورځپاڼه لیکي افغان حکومت لا د دواړو خواوو په بحثونو کې نه دی شامل او اوربند هم نه دی اعلان شوی. ډیلی میل لیکي محافظه کاره طالبانو د موسکو په زړه کې په یو لوکس هوټل کې څه باندې دوه ورځې تیرې کړې او له څو وتلیو افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې. د طالبانو او یوه ډله افغان سیاستوالو د بحثونو په پای کې ګډه اعلامیه هم خپره شوه. د دوی په اعلامیه کې د موسکو خبرې مؤثرې او رغنده بلل شوی. د بین الافغاني خبرو دوام، د اوربند ټینګښت، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د ملکیانو خوندیتوب، د افغانستان په چارو کې د بهرنیو لاسوهنو خاتمه او د اسلامي نظام ټینګښت هغه مسایل دي چې په یاد اعلامیه کې ورته اشاره شوې ده. په دوام کې راغلي لدی چې ځینې مسایل ډیر بحث ته اړتیا لري، موافقه وشوه چې خبرې په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د ډیلی میل په لیکنه د ته په پام چې د کابل اداره یو ځل بیا حاشیه ته اچول شوې، لدی خبرو د پام وړ نتیجې ترلاسه کول ستونزمن ښکاري.
د جون میاشتې دویمه نیټه د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې دا ورځ په 10 کال کې لمانځل کیږي چې لا هم ګڼ ماشومان ښه ژوند نه لري. فیروزه عزیزی راپور لري.
پلازمینه کابل د افغانستان تر نورو ولایتونو د ماشومانو د پرمختګ لپاره نسبتا ښه ځای. ندا او سبحان د کابل ښار پیو وړکتون کې تر روزنې لاندې دي. دوی ته د کورنۍ لوري خي اسانتیاوي برابرې دي او د ماشوم توپ خي ورته تیروي.
دا صرف داس نه خورو تاوره خورو مزه بیرون وازس خصستم که داس خورو
ما خوشحالم که دای کلاکستان باشم و زیاد خوشحالم که درس میخونم دیگه میخوام انجینیر شوم.
د همدې خار په بل څنډه کې بیا یو بل افغان ماشوم دیر لاسکلان محمد سمی چې ګوزن یا پولیو ناروغي په هیملولي کړی، د دیر سلنه هغو افغان ماشومانو یو بیلګه ده چې سخت کارونه کوي. دای په خار کې موټر ته سپرلې ټکوي. محمد سمی چې د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست دی، وایي په ورځ کې له سلو تر 200 افغانۍ پیدا کوي او د خپل کورنۍ ورځنی عاید برابروي.
څه کور دادم بیا درد کوي، لاسونه مې درد کوي او خپې مې درد کوي. څه کور دادم بس ستړی ستومانه کور ته لاړ شم، بیا هغې دینه مکتب ته ځو، مکتب نه بیا مدرسې ته ځو.
دای له حکومت او د ماشومان او د ملاتړ اړوند ادارونو غوښتنه کوي چې د ژوند د کړاوونو پر کمولو کې ورسره مرسته وکړي. محمد سمی یوازینی افغان ماشوم نه دی چې د افغانستان روان وضعیت د ماشومتوب دوران اخیستی، بلکې د پشان ګنج می نور ماشومان هم له دغه شان ناخوالو سره مخ دي. خو په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن په خبره د تیرو کلونو په پرتله د افغان ماشومانو په ژوند کې د پام وړ پرمختګونه هم شوي. د بیلګې په توګه له وخت وړاندې په ودونو کې 40% کموالی راغلی. د دغې ادارې د یو تازه راپور له مخې بیا په دغه هیواد کې 40% ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. 6.9% له 50 کلونو کم عمره ماشومان مړه کیږي. د دغې ادارې ویاندې مریم عطایي ازادي راډیو ته وویل چې جګړې او اقتصادي فقر له ګڼ شمېر افغان ماشومانو د ماشومتوب دوره اخیستې ده. له بده مرغه تازه راپورونه دا ښیي چې د ماشومانو تلفات ورځ بلې ته لوړېږي. افغان ماشومان په افغانستان کې د لویانو په پرتله د جګړو له امله تر ټولو زیات زیانونه ویني. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم د پرمختګونو یادونه کوي، خو وایي چې لا هم د افغان ماشومانو د زده کړو په برخه کې ګڼ خنډونه پراته دي او له کورنیو غوښتنه کوي چې د ماشومانو په روزلو کې ورسره مرسته وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمیزه مسله چیرو په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ دوی مشر محسن داوړ هم نیول سوی دی. محسن داوړ د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. داوړ په بنو کې د ترهګری ضد محکمې ته وړاندې سوی دی. بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د پاکستان له مشرانو جرګې سره خبرې کړې او د خپل ملګري علي وزیر د خوشي کېدو په څیر خپلې اساسي غوښتنې ورته وړاندې کړې دي. فرشتې جلالزی په دې اړه جزئیات برابر کړي دي.
د خیبر پښتونخوا ایالت و حکومتي ویاند شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوز پر یوه پوسته د حمله د ادعا او په ارتباط نیول شوی دی. شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ پرون په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ونیول سو، خو محسن داوړ پرون ازادي راډیو ته وویل چې هغه خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړی دی.
او ما گرفتار شوم نه مخبل گرفتاری ورک از که چاکه کم فایر شو نو مس قام خیو قانونی تقاضا و نو کنن نو سبا بهم پیش کنه مخبل زن پیش کوج ما تو ز ده حساب نه رکم حساب نه دی ز انویستیگیشن دوشی نه بابا کی پتا ولا کی سوک چا سکری
دا پښتون غورنی غورزنګ ادعا کړی چې ته پاکستان پوځیانو د تیر یک شنبه پورز د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې پر سولایزو لاریون کوون کو دزی کړی او دیرشتنه ملکی وګړي وژل دي. خود پاکستان پوځ ویلی چې دریم ظاهر چانو جلسیو د پاکستان پاوز پر محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر بل غړي علي وزیر تور لګولای چې په هغه ورځ پر پاوزي پوسټه په حمله کې لاس درلود. د پاکستان پولیسو علي وزیر د تیر یک شنبه په ورځ نیولای دی. علي وزیر هم د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د پاکستان د سنا له شمیر غړو سره کتلی او غشتنه کړی چې علي وزیر ژر تر زره خوشی سي. منظور پښتین د خړ کمر د پیښې پاړه د پلوټونو غښتنه هم کړې ده. هغه ویلي چې په شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز باید پای ته ورسیږي او د پاکستان مرکزی حکومت باید په قبایلو کې واک له پوځ واخلي او ملکی ادارو ته وسپاري. د پاکستان په سنا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي ستاره ایاز بیګاله منظور پښتین سره د کتنې پاړه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه غښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي.
حکومت سره اوس خبرې کوو بلیګیو یان من خبرې وي زموږ کوشش دا ده کمیټې چې موږ دې د دې ترمنځ هغه چې کوم فضا ده د یو بل باندې نه اعتبار هغه چې ختم شي او هغه چې دا شی چې د پرم نه کوي سره او سیاسي طریقې سره حل شي.
د بشری حقوقو د ملاتړ نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د می په دیرشمه پر پاکستان ځخ کړی چې د سولایزو اعتراض کوونکو د قتل پړه خپلواک پلټنی وکړي. په نیویارک کې د دې ادارې د آسیا د برخې مشر براد ادمز په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید په شمالي وزیرستان کې د بشری حقوقو د اعاده او د پښتنو د بنیادي حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم چیرو خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په مسکو کې د ورستۍ دوه ورځنۍ غونډې ګډونوالو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په خبرو کې پرمختګ شوی خو نه دي توانېدلي پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنه جګړه بین الافغاني خبرې وشوې. د سولې ولسي حرکت شاوخوا 1.5 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه موساکله ولسوالۍ ته پر لاره دي. دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه د شمال په 110 کیلومترۍ کې پرته ده له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي. د پاکستان د پوځ مشر د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان ایو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړی دی. دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسي په تور محاکمه شوی وو. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي ابراهیم هوک خبرداری ورکړ که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. او په کاساو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان شوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لېږدول شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
کریم شایدا د غزنی له مقر نه په خپل سیمه کې لیکلی ترڅو چې د سولې حادثه په یو اتفاق او لیوه ادرس نیوی په انفرادي غونډو افغانستان ته سولې راتللې نسی. محمد قاسم زوک له هلمند کچيري اوربند وسې موږ ډېر خوشاله سو خو د طالبانو مشران به هیڅ وخت اوربند و نه کړی.